افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، نن د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه دې ټولو ته نیکمرغه او مبارک وي. خدای دې د خیر او برکت میاشت کې. په دې خبرونه کې له خوست څخه ریپورت لرو چې دغلته د روژې په لومړۍ ورځ برید شوی دی او مرګ ژوبله یې اړولې ده. همدارنګه نور مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د برتانی پولیس وایي هغه په مانچستر ښار کې د تیر اونۍ چاودنې په تړاوي دوه نور مشکوک کسان نیولی دي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د ایټالیا په سیسلي ټاپو کې د خپلې غونډې په دوهمه ورځ د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له ناجیې صافی نه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په خوست کې د نن سهار چاودنې له امله اتلس ملکي کسان وژل شوي. د افغانستان جمهوري ریاست په خوست کې پر ملکي وګړو تروریستي حمله غندلې او د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د نن سهار مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. بشپړ خبرونه. په خوست ښار کې د فوټبال لوبغالي تصویر ما نن سهار 8:30 بجې موټر بم چاودنه شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي. د خوست د عامي روغتیا سرپرست ګل محمدین محمدي ازادي رادیو ته وویل چاودنې 14 جسدونه او 8 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي، چې په وینا یې په ټپیانو کې د یو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
8 نفره زخمیان دي. پاتو زخمیانو کې دیو نفر حالات یو څه شدید دی. په ساحه کې په تیت پارک ډول 14 نفره جسدونه پراته وو چې یو نفر جسد مو شفخانې ته د انتقال وروسته په شفخانه کې په حق ورسېده او 14 نفره د 14 په ساحه کې په حق رسېدلي.
نوموړي وویل چې د دوی له سړنو ښکاري چې وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې 13 تنه ملکي وګړي وژل شوي. تر دې وړاندې د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران ازادي رادیو ته ویل چاودنه د ګڼګونی په سیمه کې شوې ده او ممکن د تلفاتو شمیر زیات وي. خو د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او د دو مشمانو په ګډون شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوری ریاست په خوست کې پر ملکی وګړو تروریستي حمله وغندله. په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تروریستي ډلې دینی ارزښتونو او مبارک ورځو ته درناوی نه لري او یو ځل بیا یې د پردیو په اشاره بشري جنایت او نه بخونکي عمل ترسره کړ. خبر پاڼه وایي تروریستانو ثابته کړه چې د هغوی دغه خونړی عمل په هیڅ دین کې توجیه نه لري. د جمهوری ریاست په وینا دغه ډلې باید پوه شي چې په بیګونه خلکو او هیوادوالو د بریدونو له لارې هیڅکله هغوی پل شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. د ورستیو رپورټونو لمخې په خوست ښار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا کړی چې په دې پیښه کې 22 افغان سرتیري وژل شوي. پامدیال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خوست په خر کې د نن سهار خنړی حمله دردون کې وبلل او ټولو مخالفو غړو وغوښتل چې د روژې مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جنگونو لاس واخلي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دوی وایي دا پیښه ډېره دردونکې ده. زه غواړم لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې مخالفان د خپلو مسلمانو وروڼو له وژلو، جګړو او حملو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي وو چې د روژې مبارکه میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. او د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د نن سهار مظاهره په تاوتریخوالي وختي لسمه د ازادي رادیو خبريال وایي د دغو مظاهرو پر مهال عمل لوی لار چې کابل له شمال سره وسلوي تړل شوی او مظاهره کوونکي په نوړه وضعیت کې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي د مظاهره کوونکو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال کسان لیدل کیږي او د مظاهرو پر مهال عام وګړي او یو شمېر خبريالان وهل شوي. تر اوسه د پروان امنیتي چارواکو په دې اړه سند ویلي دغه مظاهره د هغو پلورونکو په ملاتړ ترسره شوی چې د پروان څخه د پروان له چوک سیمې څخه ایستل شوی وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د جی او یا د وستر صنعتي هیوادونو مشران د ایټالیا په سیسلی ټاپو کې د خپل غونډې په دوهمه ورځ د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. ټاکل سوی د حبشي، نایجیریا او تونس مشران نن د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي. له 2014 کال راهیسې څه باندې 500,000 افریقایي کډوال له مدیترانې تیر سوي او په اروپا کې د ښه ژوند په تمه د ایټالیا سواحلو ته رسېدلي دي. تېره ورځ د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او امریکا متحده ایالاتو مشرانو ژمنه وکړه چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه پیاوړې کړي او د انټرنیټي خدماتو او ټولنیزو رسنیو له مسؤلینو یې وغوښتل چې د افراطي لیکنو په برخه کې څارنې ډېرې کړي. د بریتانیا پولیس وایي هغه په مانچستر ښار کې د تېرې اونۍ چاودنې په تړاو یې دوه نور مشکوک کسان نیولي دي. د مانچستر پولیس وایي د مې پر 28مه یو 40 کلن او بل 22 کلن د تروریستي هڅو په تور نیولی دي. پولیسو د دې ښار په شمالي برخو کې د کنټرول سوي چاودیدونکو موادو په مرسته د هغوی کورونو ته ننوتل. دا کسان داسې مهال نیول سوي چې پولیسو د هغې شبکې د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې چې دوی ګمان کوي سلمان عابدي یو غړی و. 22 کلن عابدي چې لاس له لیبیایي و د هغه برید په ترسره کولو تورن دی چې د دوشنبې په ماښام یې په مانچستر ښار کې څه باندې 40 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د مانچستر د پولیسو مشر یان هاپکنز د جمعې په ورځ خبریالانو ته د دوی د تحقیقاتو په اړه وویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ دوام لري.
There are 8 individuals in custody. They're aged between 8.
دوی تر اوسه اته کسان په توقيف کې دي. دوی له 13 تر 18 کلونو پورې عمر نه لري. تر اوسه په ټول مانچستر کې 12 سیمه پلټل سوي دي او دا کار به د ونی تر پای دوام لري. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د بریتانیا استخباراتو شاوخوا 23,000 توندلارې پیژندلې چې اوس مهال په بریتانیا کې ژوند کوي. په ناټو کې د روسیې سفیر د دغه ائتلاف لخوا د پوځي لګښتونو د ډېرېدو پر پلان انتقاد کړی دی. دوی وایي که اروپایي هیوادونه ډېرې وسلې وپیري د امریکا دفاعي صنعت به اصلي ګټه اخیستونکی وي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون یوه روسي ټلویزیوني چینل ته وویل چې که اروپایي هیوادونه د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه ومني او د دوی بودجه تر 2% پورې لوړه کړي، دا به په دې معنا وي چې ټول لګښت په شاوخوا 370 میلیارده یورو ته ورسېږي او دا یوه لویه شمېره ده. ګروشکو زیاتوي دغه هیوادونه به اړ وي چې د دې پیسو 40% د وسلو پر رانیولو ولګوي چې دا په کال کې 70 میلیارده یورو کېږي. د ګروشکو په خبره دا ښکاره ده چې د دې پیسو ډېره برخه د امریکایي وسلو پر اخیستلو مصرفېږي او په دې سره به د ده په وینا د امریکا دفاعي سکتور ډېره ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناټو ائتلاف باید دفاعي لګښتونه ډېر کړي. او یو شمیر رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر د امریکا تر انتخاباتو وروسته د روسیې له سفیر سره د ټرمپ د ډلې او کرملین ترمنځ د یوې پټې ارتباطي شبکې تر منځ کول وړاندیز کړی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې په واشنگټن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک د ماسکو چارواکو ته ویلي دي چې کوشنر د دسمبر په لومړۍ یا دوهمې په نیویارک کې د یوې غونډې پر مهال دا وړاندیز کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وسلوالو طالبانو د روژې میاش په خوست کې نن سهار له برید پایل کړه. په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. همدارنګ به مو د کابل د یو شمیر خلکو له هغه هیله مندې هم خبر کو چې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې د جګړو او بریدونو نه لاس واخلي. په کابل کې شپږ او په ټول افغانستان کې 22 امن کورونه دي. د دې امن کورونو په اړه چې عموما له تاوتریخوالي سره مخ ښځې او نجونې پکې ژوند کوي یو ریپورت دا بم واوري چې په ننګرهار کې د روژې په میاشت کې له بې وزلو سره مرسته شوې ده. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو او د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې به هم خبرو. دوستانو د خبرونې په دوهم نمای کې تان دي تانگي او حقیقت سده پروگرامونه هم لیاده مبخلق. پا بخانه سره تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، نن سهار د خوست په ښار کې په ملي لوبغالي ته څیرمه یو موټری بمي برید شوی چې د چارواکو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. ځایي چارواکي وایي چې د پیښې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي، خو تر اوسه د یادې پیښې د وژل شوو پېژندګلویو نه ده شوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
نن د شنبه په ورځ سهار مهال د خوست ښار اړوند ملي لوبغالي او د کابل د نوی اډې تر څنګ سیمه کې د موټر بم برید شوی دی. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی ویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د دوو ماشومانو په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه په ټپیانو کې یوازې د یو کس روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی، خو د نورو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی.
8 نفر زخمیان لرو چې یو نفر حالات وخیم دی، د عملیاتو لاندې دی، و نفر الحمدلله حالات ښه دي، ډاډ وړ دي. او د موږ د امبولانسونو نه په استفادې سره 14 نفره جسدونه چې په ساحه کې و هلته پراته وه، موږ غوښتل چې دغه جسدونه د خپلو امبولانسونو له طریقه ملکي روغتون ته انتقال کړو. وروسته کمپاین نفر راغله او هغه ویته موږ دغه جسدونه تسلیم.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت دیاد پیخی د وژل شو شمیر له 8 تر 10 کسانو پورې یادوي.
نن سهار 8 بجې د وطن او د خلکو دښمنانو موټر بم حمله تر سره کړه چې په نتیجه کې تر اوسه پورې تر 13 نفر پورې موږ شهیدان لرو او تقریبا حدود 8 نفر کې هم زخمیان دي، چې په دې کې 2 نفر ماشومان په زخمیانو کې هم شتون لري.
خوست امنیه قمندان وایي چې د پیښې د سیمې سره نږدې د ولایتي قواو ځینې اکمالاتي واړه ګاډي هم ولاړ ول. خوست امنیه قمندان زیاتوي تر اوسه د وژل شوو هویت نه دی معلوم شوی چې څومره ملکي او څومره هم د کمپاین ځواکونو سرتیری دي.
په څنګ کې زمونږ د ولایتي قواو تقریبا شپږ واره د سره چې موټر هم هلته شتون درلود چې دوی خپل اکمالات کول. دقیقه پته نشته چې څو نفره زمونږ د کمپاین پرسونل دی او څو نفره ملکي وګړي.
د افغانستان د سولې اړې شورا هم د خوست په ښار کې د روژې د اول ورځې په سهار د موټر بم برید دردونکی بللی او له ټولو مخالفو غاړو یې غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت منلی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې برید کې د کمپاین د ضربتي قیدې ګڼ سرتیري وژل شوي او د دوی یو شمېر ګاډي هم ویجاړ شوي دي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت وسلوال مخالفان باید د روشې په میاشت کې د جنگ پر ځای سولې ته غاړه کېږدي. دوی وایي نور له جنګونو، وژنو، چاودنو او ویرونو ستړي دي او په هیواد کې سولې او ورورولۍ ته تږي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره په هیواد کې د سولې او سوکالۍ هیله کړې. له کابل نه د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال رپورټ اورو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي نور له جنګ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو د غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي. دوی وایي روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او په دغه میاشت کې ټول مسلمانان باید په خپلو زړونو کې د کرکې او بدبینۍ پر ځای مینې او ورورولۍ ته ځای ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیرې نږدې څلور لسیزې په جنګونو، وژنو، ویرونو او غمونو کې تیرې کړي او نور سوله غواړي.
نمه جاوید: روژې میاشت کې باید دوی راشي سولې ته کښېني، ښه کارونه وکړي، روژه ونیسي، نیک کمال وکړي، چې خدای پاکې وبخښي. نو دا د جنګ او هغه کوي، خدای پاکې وبخښي، دلته راشي بیا سوله وکړي. موږ سوله غواړو، سوله ښه ده.
نوم مې مال ده. دغه وخت کې صدقه ورکړي او خپل ښه کار وکړي، دغه جنګ نه لاس واخلي او یو سوله منځته راشي، دا خلک امن راشي او لږ په سوله کې ژوند وکړي. دغلته هغه ورځ یو انتحاري وشو، یو دانه انډیوال مو دغه ځای کې شهید شو، خپل هم زخمي شوم، پکې دلته ډېر هغه شو، بیا دغه نه لاس واخلي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د جمعې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي له جنګ او افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته لبیک ووایي. په کابل کې د برېټانیا سفارت هم د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت رسنیو ته په استول اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګښت هیله کړې. دا په داسې حال کې ده چې په خوست ښار کې د روژې په لومړۍ ورځ د شنبه د ورځې سهار 8 بجې د فوټبال لوبغالي ته څیرمه یو موټر بم چاودنه شوې چې له امله 14 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي چې د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمېره 13 کسه ښودل شوې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو رئیس محمد اسماعیل قاسمیار د جګړې له ښکېلو غاړو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند هیله لري.
امیدوار هستم حداقل ماه مبارک رمضان
زه هیله لرم چې حداقل د روژې په مبارکه میاشت کې دوی د چاودنو او انتحاري حملو او خپلو مسلمانانو ورونو او هیوادوالو له وژنو او د دوی د وینو له بهولو نه پرهیز او ډډه وکړي. و مغختل په ډیره د وسلوالو طالبانو نظر هم وخلو خو بریالي نشو. د یادونې ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنگ کې لخ کېلو غاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي خو کله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې سړې شوې دي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د روژې د میاشتې په مناسبت 50 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. دغه بېوزلې کورنۍ له شتمنو خلکو غواړي چې د غریبو او بېوزلو کورنیو لاسنیوی دې په ځانګړې توګه په روژې میاشت کې وکړي. په دې اړه نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د روژې مبارکې میاشتې در رسیدو په مناسبت په ننګرهار ولایت کې 50 بېوزلو وړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دې مرستې د توزیع پر مهال د خیریه بنسټونو په استازولۍ حمدالله ارباب وویل دغه مرسته یو شخصي سوداګر د خیریه ټولنو د همغږي شورا په ادرس رسولې چې نیمایي مرسته د روژې میاشتې په پیل کې او پاتې به په دویم پړاو کې نورو کورنیو ته هم توزیع کړي.
دا مرسته چې شوې ده دا زمونږ یو دوست دی د تسل هغه د زکات د مرستې پیسې دي غوښتلې چې د روژې نه مخکې د باز خیریه بنسټ د ماما د کم خیریه بنسټ چې د نورې ټولنې چې دي د هغې په مرسته تاسو ته ورسوو. دلته موږ 500 کورنیو ته یو د غړو غټه ډبه او یو غټه د وړو بوجۍ اخیستي. په دې کې 50-50 روپۍ پاتې وي چې بله توزیع چې موږ کوو 500 کسانو ته هغې ته به دا 50 زیات ورکړي.
دغه بېوزلو وړمنو کورنیو د دې مرستو د ورکړې مننه وکړه او په خبره یې ډېرې مجبوري کورنۍ شته چې د عاید هېڅ سرچینه نه لري. دوی پر نورو شتمنو خلکو هم غږ وکړ چې د خپلو شتمنیو د زکات، خیرات او یا هم د صدقې په پیسو دي د یوې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی وکړي.
غشان زمون په دې وطن کې خو رسیدلي خلک شته دي او مسلمانان بس په دې نور غریبانان مسلمانان باندې رحم وکړي.
اوس مهال څه باندې لس خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په دې ولایت کې فعال دي او د شفافیت لپاره یادو ټولنو د همغږي شورا رامنځته کړي تر څو له هر ادرس څخه راتلونکي مرستې د نورو ټولنو پر وړاندې په شفاف ډول توزیع کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې واوري. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. وسی او بل ریپورت راخلو او هغه داده چې په ولسی جرګه ولایتي شوراګانو کې د جنوب لودیز ولایتونو د وسیدونکو یو شمېر استازي وایي چې پروان هجری کال کې لپایل راځي په سیمو کې نامنی پراخه شوي. دوی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نامنی یو لکه بل دا وخت اکثره ولسوالیو لاري بندي دي، ډیر خونځي تړلي او د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. د دفاع وزارت وایان په روزګان، زابل، کندهار کې امنیتي ستونزې مني خو چې افغان ځواکونه په عملیاتو کې وسلوالو ته پراخه مرګ شوبله اوخته ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ولسی جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښنه ښیي وایي چې که د دغې حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نه شي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نامنیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي دي.
تقریبا له یو کال نه ډېره موده کېږي چې د دغې ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چارچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅوک نشي تلی او د ولایت د مرکز په 2 کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډېره وسلوال طالبان فعال دي او نامنی یې ډېره کړې ده. له دې سره د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډېره بهرني جنګیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
په ټولو ساحو باندې وضعیت تر نسبت نورو کلو ته بیخي ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر په تشویش کې دي. دولت دونه ډېر فعال نه دی، یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس کې.
دوی وایي چې د نامنیو له کبله یې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اورزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړي دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتېري ووژل. د دې ترڅنګ تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حمله وکړې او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي، خو چې افغان ځواکونه یې هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل، خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او اروزګان کې میشت دي د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کېږي، افغان حکومت به اضافي سرتېري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښیي چې نام نسي متوارد مخه ډیره پاملرنه ولري ترڅو یادې سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلې نشي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په کابل کې شپږ او په ټول افغانستان کې اووه شمن کورونه دي. په دغه امن کورونو کې داسې ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. په کابل کې له خوندي کورونو څخه یوې ښځې د ښځو لپاره په نوم د موسسې لخوا اداره کیږي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې دغه امن کورونو کې 15 ښځې او کوچنیان ژوند کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات دروري.
د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې پر ملاله په 16 کلنۍ کې د یو سخت دریځي قومندان لخوا جنسي تیری سوی و او له کبله یې هغې حمل واخیست. دا چې کله او څه وخت پر ملاله جنسي تیری سوی و په دې اړه څه نه دي ویل سوي. ملالۍ له دې وروسته پریکړه وکړه چې ځان ووژني، خو تر دې اقدام مخکې د امن په کور کې ورته پناه ورکړل سوه او د ژوند لپاره ورته هیله پیدا سوه. د امن کور چې د افغانو ښځو لپاره د یوې خیریه موسسې WAW لخوا اداره کیږي، ملاله او ګڼ شمېر نورو ښځو ته چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي پناه ورکوي او هغوی ته هیلې ورکوي. ملاله اوس هم له هغه څه څخه ځورېږي چې پخوا پر تیر سوي دي، خو اوس غواړي خپله انرژي د ځان، د خپل کوچني او د نورو د یوه ښه راتلونکي د جوړولو لپاره مصرف کړي. دې ویلي چې غواړي د پولیسو افسره سي او د ښځو له حقونو دفاع وکړي. ملاله له رواني ستونزو سره مخامخ ده، خو پر ځان یې اعتماد له لاسه نه دی ورکړی. دې زده کړي چې متن ولولي او غواړي ډېره د خپل کوچني په پالنه کې بوخته وي. ملالی د خپل زوی نوم نظیف ایښی دی. همیرا بله ښځه ده چې له خپلو درو لوڼو سره له شپږو میاشتو راهیسې په امن کور کې ژوند کوي. د دې لوڼې له دوو کلونو څخه تر اتو کلونو عمر لري. همیرا د خپل معتاد میړه له وښولو ټکولو تښتېدلې ده. همیرا فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هغه تاوتریخوالي له کبله چې پخوا ورسره سوی اوس هم د سر له درده کړیږي. همیرا وایي میړه یې ویلي چې خپلې لوڼې به د واده په هدف خرڅې کړي. فرانسې خبري اژانس لیکلي چې د دغه امن کور دروازه د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي. د ښځې د افغان ښځو لپاره موسسې رئیسه ناجیه نسیمی ویلي چې هیڅ څوک دغه ځای ته د ننوتلو اجازه نه لري. د دې په وینا د دې موسسې کارکوونکي لا نه دي خبر دا د امن کور په کوم ځای کې دی. په افغانستان کې د امن په کورونو کې اوسیدونکو ښځو ته چې له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ وي حقوقي خدمات هم ورکول کیږي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه، حقوقي او ټولنیزې مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2016 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دوایی بیلابیل قضیه وی ده بیلگی پتو که میرمن او میره طلاق غوشت او لایو بلا جلاسی بیو او دیره کسان چی نه غوشتل بیر تلق پلی میرمنی یا میره سره یو زای سی کل چی لایو بلا جلاس ول ده طولنیزو خدماتو پا ارساس چی ده دوی لپارمو پا امن کور که در لودل دوی مو پر خپل و پشو ودر ول او هغوی پر خپل و کرایسو چی خپل زانو نتکیا کدی. پا امن کورونو که هغه شد زیان جونی جواند کوی چی د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
حقیقت سره پروگرام لدی وروسته د شنبه د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبه د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د جی وډلې یا د وو سنتي هیوادونو رهبران د خپلې غونډې په دویمه ورځ نن د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره په یو لړ مسلو خبرې کوي. د غونډه د ایټالیا په سیسلی جزیره کې پرون پیل شوې او نن به هم دوام وکړي. په پرونۍ غونډه کې د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې شوې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل راکوي.
د ایتوپیا، کینیا، نایجر، نایجیریا او تونس رهبران نن شنبه د او صنعتي هیوادونو له مشرانو سره جرګه سول. تر 15 کوډیر افریقایي پناهغښتونکي مجبور سوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له مدیترانې سمندرګي تیر په اروپا کې د ښه ژوند په لټه ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د جی وو ډلې د غونډې په اول ورځ پرون د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا رهبرانو ژمنه وکړه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به نور اقدامات هم کوي. دوی ویل چې د بهرنۍ پالیسۍ اړوندو مسایلو له دې جملې سوریې او شمالي کوریا په برخه کې تر ډېره حده توافق وسو. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنتیلونی چې د دې سرمشریز کوربه دی د نننې غونډې په پیل کې وویل
Oggi al centro del nostro lavoro c'è
زموږ د نن ورځې د کاري لومړیتوب پیغام د تولیداتو او اساسي پروژو په برخه کې افتخار رامنځته کول دي چې د انرژي او د ناخالصو ملي تولیداتو د پرمختګ په برخه کې د شو معیارونو رامنځته کول هم پکې شامل دي.
د او صنعتي هیوادونو په پرونی غونډه کې د تجارت په برخه کې اختلافات تر ډیره حل سول، خو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اقلیم د بدلون په برخه کې اختلاف حل نه سو. په هغه ګډه خبرستوي اعلامیه کې چې پرون د جی وو یا او صنعتي هیوادونو مشرانو لاسلیک کړي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو له کمپنیو غوښتنه سوي د تروریزم اړوندو مطالبو په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته کولای شئ زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه ومومئ او له هغې لارې زموږ په مطالبو را سره خپل نظر شریک کړئ په ټولنیزو رسنیو کې چې تاسو د هغه مسلو په اړه چې ازادي رادیو خبروي څه نظر لرئ. اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
په خوست ښار کې د فوټبال لوبغالي ته څیرمه په نننۍ موټر بم چاودنه کې د تلفاتو په اړه زده او نقیز ارقام ورکړل شوی دی. د خوست د امیر روغتیا سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې له چاودنې 14 مړي او 8 ټپیان روغتون ته وړل شوی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې په دې حمله کې 14 تنه ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست او د افغانستان د سولې عالی شورا په خوست کې پر ملکی وګړو تروریستي حمله وغندله او له ټولو مخالفو غاړو غوښتنه کوي چې د روژې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. د جی او یا د وستر صنعتي هیوادونو مشران د ایټالیا په سیسلی ټاپو کې د خپلې غونډې په دوهمه ورځ د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د بریتانیا پولیس وایي په مانچستر ښار کې د تیرې اونۍ چاودنې په تړاو یې دوه نور مشکوک کسان نیولې دي چې یو یې شل او بل 22 کلن دي. دوی د دغه ښار په شمالي برخو کې نیول شوي دي. په ناټو کې د روسیې سفیر د دغه ائتلاف لخوا د پوځي لګښتونو د ډېرېدو پر پلان انتقاد کړی دی. دوی وایي که اروپایي هیوادونه ډېر وسلې وپیري نو د امریکا دفاعي صنعت به اصلي ګټه اخیستونکی وي.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. نن د خالی ورځ ده او د خالی په ورځ موږ عموما تر شنه اسمان لاندې خبرونه ملرو چې تاسو کولای شئ په دې خبرونه کې هم ګډون وکړئ. اوس هم راځو مرسی احمد زید ته چې څو اقتصادي خبرونه دروري.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو او د هوا د تودېدو له امله د کرنې سکتور او د هیواد اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلی دی. حامد هلمندی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې بزګران له اقلیمي بدلون سره ځان عیار کړي.
افغان بزګران څه بستر یعنی خو بل رو بل لري بل به د ځمکې لاندې اوبه چې ورځ څه کېږي هغه ځمکې اوبه بلاندې چې وخت چې اوبه نشته زراعت نشته. زراعت نشته د وطن اقتصاد ته غټه ضربه ورکوي ځکه چې صنعت موږ پر زراعتي تولیداتو باندې چلیږي او کوشش کوو چې څنګه د دغه نوي عوامل تغیر سره وطن عیار.
ښاغلی هلمندی وایي کرنیز توکي باید په بیلابیلو موسمونو او حرارتي درجو کې پاخه شي خو اوس دغه توکي په خیدو ته نه رسیږي چې دا د بزګرانو او په ټولو کې د هیواد د اقتصاد په تاوان ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اجرایوي بورد خپل درې کلن پروګرام لمخې په افغانستان کې د اعتباري فرصتونو یا ECF لپاره 6.2 میلیون ډالر منظور کړل. د افغانستان د مالی وزیر د امریکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام تخنیکی بحثونه د مالی وزارت لخوا د IMF سره مخکې شوي وو چې د بورد مثبتې ارزونې لمخې افغانستان د مې په 24مه د پیسو د نړیوال صندوق د درې کلن پروګرام د فرصتونو اعتبار ترلاسه کړ. ښاغلی عبدالرحیم زید د افغانستان شمولیت په یاد ری کلن پروګرام او په هیواد کې د فرصتونو د اعتبار رامنځته کول د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو ښه ګام بولي. دغه پروګرام له مخې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه، اقتصادي او مالي اصلاحات او د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې زمینه به برابره شي. د خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه چې مرزیه احمد زید درته وړاندې کړل تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د کلی کور خبرونه خبرتیا مو ورده دا د ازادي راډیو ده. د خبري مطالبه برخه پای تر سو او ونیزو پروګرامونو تر ازو تاند څنګه وړاندې کیږي ورپسې حقیقت څه دی له یاد مو باسي.
تا
تاندی تانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو ریدونکو سلام. ډیر ځوانان وخت نا وخت له کوره وځي او میلی کوي، خو کله کله داسې پیښې هم کیږي چې دغه ځوانان په میله ځایونو کې میلې ته راغلي نور خلک ځوروي. دغه ځورونې څه ستونزې جوړولی شي او که ځوانان په میلو وځي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
ولې تا نن په یوه ډېره بې مسؤلیتۍ باندې دغه فامیل ته حقیقت کې فضا ګډوډه کړله؟
مزا صدرې والا او د لنګوټې والا سد خلک یو څه خاندي.
هغه په دې نیت نه راوځي چې څوک یې وځوروي یا هم چا سره رابطه جوړه کړي. نو ځوانان باید دې ته فکر وکړي او داسې کار ونه کړي چې نور وځورېږي. پې
په افغانستان کې د میلو لپاره ډیر خوندي پارکونه نشته، خو ښکلی طبیعت یې داسې جوړ دی چې د میلو لپاره یې ډیر ځایونه مناسب دي. په کابل کې بابر بڼ، قرغا د پغمان دره، کابل ژوبڼ او یو شمېر نور دولتي او شخصي پارکونه او میله ځایونه شته چې خلک د رخصتیو په ورځو کې په دې نیت ورځي چې یو څو شیبې پکې خوشحاله تیرې کړي. خو په همدې پارکونو او میله ځایونو کې یو شمېر داسې ځوانان هم پیدا کیږي چې کورنیو ته مزاحمت کوي. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي کله چې دا له خپلې کورنۍ سره پغمان ته د میلې په خاطر تللې وه، هلته یو شمېر داسې ځوانان ولیدل چې کورنۍ یې ځورولې.
موږ پغمان ته تللي وو میلې لپاره، نو دې ځای کې چې موږ ناست وو موږ څنګ ته یو بل فامیل هم ناست وو او اخوا پسې نور هلکان ناست وو. دا فامیل میلې ته راغلی وو، لیکن هغه خلک چې هلته ناست وو هغوی په آرامه نه پرېښود او دوی ته را کتل. دا سړی ورغی، ورته یې وویل چې ولې زموږ ښځو ته راګورې؟ او په همدې خبره کې سره جنګ سو، خلک راټول شول. او ډېری وخت داسې کېږي چې خلک میلو ته ځي، داسې پېښې رامنځته کېږي، نو خلک نه شي کولی زړه دې ته ښه کیسې میلې ته لاړ شي، له کوره بهر وځي. دې لپاره چې دا ستونزې د دې سبب کېږي چې خلک فکر وکړي بیرو تګ ناسم ده یا میلې ته تګ ناسم ده. د دې خبرې وجه ده چې خلک نه د باندې وتلی سي، نه خپل د کور ښځې پرېږدي چې د باندې وځي میلې خاطر وځي، هم داسې چکر دپاره وځي.
په کابل ژوبڼ کې ناست زلمی محمد رسول راته وویل دوی د جامو او ژوند ځانګړی سټایل لري، خو کله چې نورو ولایتونو ته د میلې په خاطر ځي خلک ورپورې خاندي یا هم په ښه نظر نه ورته ګوري. هغه له خلکو غواړي چې دا ډول چلند نه ورسره کوي.
دلته موږ ډېر سات تېر ده، خو دغه یو کیسه سته کې چې مزا صدرې والا او د لنګوټې والا سد خلک یو څه خاندي، نو دغه زما په نظر دا به ښه کار نه ده. خلک زموږ په دغه صدریو او خولیو او دغه شیانو پسې خاندي. بس دغه یو هغهسته نور خو ډېر ښایسته ځای ده، ښایسته پارکونه دي، ډېر ښایسته خوند کوي او ډېر سات تېر ده په کابل کې.
مرسل چې د کابل یو پارک ته د میلې په خاطر راغلی وه وایي دو ځوانانو غوښتل چې عکسونه یې واخلي، خو دا چې کیسه چیرته ورسېده خپله یې راته وایي.
داسې ښودله چې زه په موبایل کې مصروف یم، خو ملګري اشاره ورته کوله چې عکس یې واخله. تصادفا زموږ د میلمه ورته پام شو، هغه چې ورغی ورته یې وویل هر رقم چې کېږي موبایل دې راکړه چې وی ګورو. دا چې اشاره یې وکړه او موږ مخکې متوجه شو، کله چې د دواړو موبایلونو وکتل عکس پکې نه و. که زموږ عکس یې اخیستی وای حتما به جنګ شوی و. د هیڅ افغان وجدان دا نه مني چې ناموس یې ورسره وي او څوک خبرې ورپسې وکړي او دی دې بیا مننه ترې وکړي. داسې نه کېږي، په دې خاطر چې داسې مهال روحن ټول نارامه کېږي.
خوست هغه ولایت دی چې پارکونه او د میلو لپاره ډېرې شنې سیمې لري. د دې ولایت اوسیدونکی نیازولي وایي دا چې اوس په خلکو کې د تعلیم کچه ډېره شوې، په میله ځایونو کې ځورونې هم ورسره ختمې شوې دي.
هر ځای کې چې وي کنه خلک ډېر تعلیم یافته شول، کنه نه پوهي تیارې نه ووتل. بېخي الحمدلله یو چاته مزاحمت نه کوي. که چاته مزاحمت کوله بعضې خلک پیدا کېږي، هغه چې نشیان وي هغه وي کنه په خپل ځان نه خبر نه وي. نور اکثریت ځوانان یې چې دي هغه بېخي سم دي، تعلیم یافته ځوانان دي، د چا دپاره مزاحمت نه کوي.
د نیازولي په خبره د هلکانو په څیر نجونې هم زړه لري چې تفریح وکړي. هغه وایي ځوانان باید د نورو بشري حقونو ته درناوی وکړي او څوک ونه ځوروي.
د پارک ته چې څوک راځي د ساتیرۍ دپاره راځي، هر څوک چې راځي خپل فکر بدلوي، څوک د مطالعې دپاره راځي، ډېر درسونه وي. اکثره خلک د افغانستان په تعلیم لګیا دي. دې ځوانانو ته ما دا پیغام دی چې باید نوره د نجونې ونه ځورول شي، دی خپل سر ته پرېږدي، ځکه چې دا هم داسې زړونه لري، بشري حقوق لري، باید ونه زورول شي.
حمید چې د کابل په بابر بند کې دکان لري وایي اوس هم په امیلا ځایونو کې زورونې شته، خو د ده په وینا د پخوا په پرتله اوس خلک ټولنیزو نزاکتونو ته ډېر پام کوي چې له دې سره زورونې هم یو څه کمې شوي دي.
اوس ډېر ښه شوی، خلک راځي کینې چکرې وایي او خوراک کوي، هر څه کوي بېرته ځي. مخکې نه ډېر ښه شوی. اوس
دغه زورونې کوم ځوانان کوي؟
کوم چې مکتب نه تښتي، کوم چې بیکار ده، وزګار خلک ده، هغه زور بده کوي. نور خلک راځي چکرې وایي بېرته ځي. نور
ستا په نظر یو څوک چې میلې ته راځي باید کوم خبر ورته پام وکړي؟
چې میلې ته راځي باید اول خپل ځای وګوري، چې زده هم ځای او خلک ته مزاحمت ونه کړي او خلک ته ونه ګوري، دی خواخوا خپل هغه فامیل سره چې راځي زورور ونه کړي.
بابر بند په کابل کې د کورنیو لپاره یو مشهور میله ځای دی. د بند ته هر ورځ په لسګونو کورنۍ ورځي. د دې بند مشر احمد شاه وردګ وایي د یو مسون چاپیریال د رامنځته کولو په خاطر دوی یو شمېر مقررات وضع کړي چې بند ته راتلونکي کسان باید هغه مراعت کړي. د دې مقرراتو له جملې څخه بند ته د جاري وسایلو او نشه یي توکو راوړل منع دي. همدا ډول د بند په هره برخه کې ساتونکي شته چې بند ته راغلي کسان څاري او څوک نه پرېږدي چې کورنیو ته مزاحمت وکړي.
زم ساتون کی گاردان گرزی کوم حوادث سره چ متوجی کی کده عادی وی دومره ډیر جدی نه وی دوی خپل ورته راهنمایی کوي که یان مشکل داسی وی شکایت موجود وی جنجال موجود وی امغه گارد مسئولیت لري دا نفر راولی دفتر ته دلته نو بیا موږ د دې سره ډیر خبري کوو دغه ځوان ته وی چې وګردست عمل څومره ضعیف وی او عمل دی دا کورنۍ راغلی و په څومره مشکل باندې به دوی خپل فامیل به قناعت ورکړی وی چې دوی راشي باغ بابر ته ولی تا نن په وړې به مسئولیتای باندې فامیل ته حقیقت کې فضا ګډوډ کړل.
خغلی وردګ وایي کچېرې ستونزه په خبرو حل نشوه دوی د زورونکو کسانو لپاره یو فورم لري چې لډکولو ورسته پولیسو ته معرفي کوي.
دوه موږ دلته یو فورم لرو، فورم تقریبا توصیوي مجازاتي د فورم ورته خانه پوری کیږي چې پږي کې د دې الک مکمل شورت نو دي خطا یا ګناي چې کړی د چاکس یا خستې څوک زورولې دي دا کې یاداشنی ولکي یو ګارچ په کومه ساحه کې د کار شوې دي او شاهد په کل باندې د غیر نوم لیکل کی دی غیر زهرات اخیستل کی بیا موږ پولیس ته خبر ورکو. پولیس راځي دا تسلیموي ک بل اخر هغه فامیل ورته بخنه و نه کړینو موږ حتما هغه پولیس ته معرفي کوو او پولیس به تبید چې دغه خطا او ګناه په مقابل کې غته لازم جزا ورکوي.
کورنۍ کاملی تزي په دې خاطر زی چې یو څو شیبي خوشاله تیرې کړي، نه دا چې سو کې وزوروي یا له چا سره رابطه جوړ کړي. دا خبره ملکه کوي.
ځینې ځوانان چې په میلو کې نشه ټوکی استعمالوي دا معلومه خبره ده کله چې نشي ټوکی استعمال کړي نو دوی عقل فکر کار نه کوي او خپل اختیار وځي او ته داسې کارونه کوي چې نور ته د مزاحمت سبب کیږي. فامیل نه چې خپل اولادونو سره بهر راوځي چکر لپاره میلې لپاره راوځي نو هغه په دې دلیل چې غواړي لږ وخت یو بل سره تیر کړي، هم هغه ستړیا چې په کور کې لري لږ هغه ستړیا لري کړي، هغه په دې نیت نه راوځي چې څوک یې وځوروي یا هم چا سره رابطه جوړه کړي. نو ځوانان باید دې ته فکر وکړي او داسې کارونه کړي چې نور وزوريږي. په
د بابر بند مشر احمد شاه وردګ له ځوانانو غواړي چې په پارکونو او میلا ځایونو کې ټولنیز نزاکتونه مراد کړي او د نورو له زورولو د لاس واخلي.
په پارکونو کې چې ځوانان راځي خپل اخلاق ته، خپل گشت و گذار ته، خپل ټلیفون ته، خپل خبرو ته، ځوانان باید شایسته اخلاق ولري، با ادب ووسي، با فرهنګ ووسي، مسؤول ووسي، لوړ غرور ولري. فرهنګ مانا غرور دی، مشرانو ته احترام دی، کشرانو باندې ترحم دی. دا هغه څه دی چې باید د پارکونو نه د سالم تربیت او آموزش لپاره استفاده وشي.
ټولنیز نزاکتونه مراتول د یوې ښې او پرمختللې ټولنې نښه ده. هلته چې خلک ځان ته د نورو د زورولو حق ورکوي، ټولنه د یوه داسې کشمکش خواته بیایي چې د ډیرو ژوند پکې نارامه کیږي. خو دغه ستونزه هغه وخت حل کیدلی شي چې موږ د نورو په کار کې کار ونه لرو او هر څوک خپل ژوند ته پرېږدو. یو عالم خو ویلي، تاسې په خپلو لورګانو بندیزونه مه لګوئ چې بهر دې نه وځي، بلکې خپل زامن سم تربیه کړئ. خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم. Thank you.
د ماشوم حق پروګرام لدی ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د اصل د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت د کور جوړونې د برخې لمرسیال خاغلی اجمل شمس سره مرکه لرو د دوی د کارونو په اړه او دا چې دوی د کارونو په وړاندې څه ستونزې موجود دي، پرمختګونه څه دي، پلانونه څه دي. مننه خاغلی شمس چې مرکې ته مو وخت راکو.
د ازادي راډیو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې ماته موقع راکړه ترڅو د کور او خار جوړونې وزارت او په خاص ډول د کور جوړونې د موینیت په اړه از تاسو معلومات درکم.
بله مننه شب صاحب. مخکې تر دې چې کور جوړونې ته راشو، خار جوړونې ته به راشو، نن سبا له دې امله چې په کابل کې نفوس زیات شوی دی او دا چې د نفوس له امله یو شمېر ستونزې مثلا د چاپېریال ککړتیا او دغه شان یو شمېر امنیتي ستونزې هم شاید له دې امله وي چې نفوس ډېر دی په ښار کې. د کابل ښار د وسعت یا پراختیا لپاره او په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار څنګه روان دی، په دې برخه کې پلانونه کارونه په کوم ځای کې دي؟
په تیرو 15 کلو کې ښاري نفوس په غیر پلاني شکل کې ډیر زیات شو او حکومت هم کامل آمادگی د دې لپاره نه درلوده. ښاري پراختیا وزارت اوس په دې اړه زیات برنامه او پروګرامونه لري ترسو ښارونو کې یو انسجام رامنځته شي، په خاص ډول باندې د ښاري خدمات په اړه، د ښاري زیربنا او د ښاري انسجام په اړه باندې مونږ خاصې برنامه لرو ترسو مونږ یدلته یو ښه تنظیم او انسجام په ښارونو کې رامنځته.
شمس په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار چې له ډېر وخت راهیسې کار روان دی، کم ځای ته رسېدلی او ولې دغه پروسه یا دغه بهیر پڅ مخته ځي؟
داسې ده چې د نوي کابل ښار مفکوره د نن تقریبا لس کاله مخکې د کرزي صاحب په حکومت کې را پیدا شوه، خو هلته مشکلات موجود وو د نوي کابل ښار په ارتباط. هغه ستونزې چې په هغه وخت کې موجودې وې هغه اوس هم شته. د مثال په ډول باندې هغه ځمکې چې هلته نوي کابل ښار پلان شوی هغه تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي او د هغوی ملکیت هم د سوال لاندې دی. زیاتې ځمکې د هغوی غصب شوي دي، هلته د اوبو مشکلات هم موجود دي. نو هغه مفکوره په خپل ځای باندې پرته ده، اما د هغې د تطبیق لپاره لازمه زمینه سازي تر اوسه نه ده شوي. د کابل د نوي ښار دپاره یوه اداره موجوده وه چې د کابل د نوي ښار د انکشاف او پراختیا ادارې په نامه باندې یادېده. هغه اداره اوس د کابل د زون پایتخت د انکشاف په نوم باندې بدله شوه چې هغه د ټول د زون پایتخت انکشاف مسؤلیت په غاړه لري. مفکوره د کابل د نوي ښار اوس هم موجوده ده، خو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې هغه ستونزې چې د دې ښار د تطبیق لپاره موجودې وي هغه اوس هم پر ځای دي. نو تر څو چې هغه لازم شرایط په اقتصادي او تخنیکی لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې برابر شوي نه وي، نو د کابل ښار تطبیق تر هغه وخته پورې مشکله ده.
بله شمس، تاسو وویل چې په نوي کابل پروژه کې یا پلان کې هلته ځینې ځمکې دي چې غصب شوي دي. حکومت د غاصبینو په وړاندې د مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه کوي. هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیرته حکومت خپلوي. په دې برخه کې مثلا اقدام چې نه دی شوی، حکومت کمزور دی په دې برخه کې توان نه رسیږي زوروا کې تر حکومت هم زور ور دی او کڅنګه هڅه روان دي څنګه
واقعا په دزمکو د غصب په ارتباط باندې په خاص ډول باندې د جلالت مآب رئیس جمهور تریز ډیر زیات جدي دی او هغه په دې ارتباط باندې بعضی اقدامات هم کړی دي بعضی برنامه باندې بندوکار روان دي او هیله ده چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به خصوصا د کابل د نوي ښار د ځمکو په ارتباط او د هغوی د غصب په ارتباط باندې به جدي اقدامات د حکومت تي چارواکو لخوا ونیول شي.
رب شکر جوړون ته ښاغلی شمس مخکې مې هم د نفوس یادونه وکړه، ورځ تر بلې د کډوالو د راتګ شمیره هم زیاتیږي، تر دې مخکې هم په کابل کې چې کم خلک استوګن دي دوی زیاتره د استوګنې ستونزې لري، کورونه نه لري، په کرایي او ګروي کورونو کې پراتري، که څه هم په وروستیو کلونو کې دا د کور جوړونې بهیر یا پروسه تیزه شوه، ولې بیا هم د خلکو ستونزې پر ځای دي او دوی له بېکورۍ شکایت لري. تاسو وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ مثلا د هم دا سږ کال په څونه کورونه جوړ شي او مستحقینو ته به توضیح شي، هغه د مستحقینو هغه لومړیتوبونه څنګه مشخصېدلی شي؟ واسطه پیژندګلوي دا هم رول لري او کنه څوک چې مستحق دي په واقعي ډول هم هغوی ته به وویشل شي؟
کور جوړونه یا په عمومي ډول باندې د کورونو مشکل په افغانستان کې ډېر بنسټیز اساسي مشکل دی. همدا اوس افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون نه واخله تر 2 میلیونو کورونو د کمبود سره مخامخ دی. همدا وجه وه چې د ښار جوړونې وزارت د مسکن معینیت ایجاد کړ، یعنی دا خو د ښار جوړونې وزارت یوه اساسي وظیفه وه، خو په دې خاطر باندې چې د کور جوړونې دغه مسأله ډیره زیاته مطرح شي نو د مسکن معینیت په خاص ډول باندې د کور جوړونې په خاطر باندې ایجاد شو چې د مسکن سکتور مونږ رهبری کړی شو. تاسو وګورئ د کور جوړونې مسأله ډیر زیات اړخونه لري، په دې کې یوازې حکومت نه بلکې په دې کې خصوصي سکتور نقش لري، په دې کې خصوصي بانکونه، ملي بانکونه، خصوصي پانګوال نقش لري، په دې کې نړیواله ټولنه نقش لري. یعنی د کور جوړونې مسأله ډیر زیاته یو جامع او داسې مسأله ده چې ډیر ابعاد لري او مختلف اړخونه، حکومتي او غیر حکومتي اړخونه په دې کې دغه لري، نقش لري. په دې خاطر باندې د ښار جوړونې کور او ښار جوړونې وزارت غواړي چې په افغانستان کې د کور جوړونې مسأله په اساسي توګه باندې حل کړي. نو موږ په دې لپاره د کور جوړونې یوه ملي برنامه په دې کال کې منظوره شوې ده چې د هغې په چوکاټ کې به موږ وتوانیږو چې په اساسي توګه د کور جوړونې د حل لپاره زمینه مساعده کړو.
بلې شم صاحب، داسې شکایتونه موجود دي چې هغوی چې واقعي مستحقین دي هغوی لا هم بېکوره پاتې دي، خو یو شمېر چارواکي د حکومت په دولت په درې ګونو قوو کې داسې هم شته دی چې هر یو دوه دوه درې درې کوره لري، او دا مثلا د همدې دولتي طریقه چې جوړ شوي دي دوی اخیستي دي، تر کومه پورې له دې شکایتونو سره موافق یې او ستونزو د هواري لپاره کوششونه څه دي؟
دا واقعیت دی چې په پخوانی حکومت کې داسې دغه شوي چې د کورونو توزیع امکان لري چې په غیر عادلانه ډول باندې شوي وي، خو دا هم باید زه تاسو ته ووایم چې هغه کورونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا ورکړل شوي وو هغه قیمت او د هغې توان د یو خاص اقتصادي قشر دپاره وو، یعنی اوسط افغانان او هغه څوک چې کم درآمد او توان یې نه درلود هغوی نشو کولای چې دغه کورونه واخلي. نو په دې اساس باندې یوازې هغه قشر چې اقتصادي توان یې درلود هغه یې دغه کورونه اخیستي وو.
که دغه لړۍ همداسې روانه وي، شمسې فکر نه کوئ چې بېکوره به همداسې بېکوره پاتې شي؟ هغه فیوډالي نظام یا سرمایداري نظام به وي چې څوک به څه پیسې لري هغه به لس کورونو خاوند وي، او څوک چې پیسې نه لري هغه به همداسې بېکوره ګرځي. حکومت په ځانګړي ډول ستاسو وزارت په دې برخه کې څه پروګرام څه پلان لري؟
لکه څرنګه چې ما مخکې وویل، چې دا د کورونو توزیع په پخوانی حکومت کې ترسره شوی و، اما په نوي حکومت کې او په خاص ډول باندې جلالتما رئیس جمهور ډیره زیاته توجه د کور جوړونې په برخه کې لري، او موږ د مسکن د ملي برنامې په چوکاټ کې غواړو چې د کور جوړونې لپاره داسې نظام جوړ کړو چې یو عادي افغان هم وکولی شي د کور خاوند شي. یعنی موږ د اوږدمهاله قسطونو په اساس باندې د کور جوړولو او د کور ورکولو لپاره زمینه مساعده، او موږ د خصوصي او ملي بانکونو سره همدا اوس لګیایو کار کوو تر څو داسې مالی شرایط برابر کړو چې یو عادي افغان چې هغه اقتصادي توان یې کم وي هغه هم په د اوږدمهال قسطونو په اساس باندې د خپل کور خاوند شي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت له کور جوړونې د برخې مرستیال ښاغلي اجمل شمس سره د ازادي راډیو مرکه واوریدله. په ټوله کې تاسې دا واوریدل چې د وزارت د هغو غاصبینو په وړاندې چې په بېلابېلو ولایتونو کې ځمکې غصب کړي دي او د کور جوړونو د پروژو په وړاندې خنډ ګرځېدلي، په دې برخه کې به مبارزه کیږي، او دغه وزارت په دې برخه کې چې د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي او هغه په داسې یو بیه چې د ټولو وس هغې ته ورسیږي هغوی ته وویشي، په دې برخه کې هم پلانونه لري. وخت به دا ثابته کړي چې په دې برخه کې کارونه تر کومه او خبرې تر کومه عملي جامه اغوندي. تر بل مو په لویه وخت کې خدای سپارو. خاور رسول الله
ma